بازی په کونړ کې خلک روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو او لنور اسانتیاو د نشټون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې ورستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد لبیلابیلو سیمو اوریدل کیږي چې هوارې د حکومت دنده او مسؤلیت دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي رادیو مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورې دوز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمی کلیزی په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، خ حکومتوالۍ، بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ولدا معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکاخیل کدی لیکنه کړی وي خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم
پزرپانه کې به لندکی سا ویده وګړي واوري
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورښمن خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري زب له غرونو درناوي راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم راواخلم زب د لوی اسمان سینه سیری کړم زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبې مخیر غونو وتروډما زب الفاظ هوا کې وکرما زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په 10 منټه د ازادي اروپا رادیو د افغانستان څنګه ازادي رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې ازادي رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدي چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. ازادي رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمیر نورو مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یوې معتبرې مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنی خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یوې ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننۍ غنډه د ازادي رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالۍ کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوي.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاستوایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده حق غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو له څپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي راډیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو خبرونې لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خپروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.89 منځني ام څپو خبرونې لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږ 2 ساعته ازادی راډیو او رو اخی خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادی گوش میتم. برنامه های شهستری نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان و ملنگ اکثر ده د ننګرهار ولایت اوسیدون کې د رادیو چې منګه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تون به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یوازې تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنیز خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو یې د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 5 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي، د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دریلې کې او زما د خوخي رسنۍ ده، نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دا زنده بم خواهم کړ.
ښاغلی عارف سیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکو نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي راډیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي راډیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 3 کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 3 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دی وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دی وړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 15 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنه شوې وي، خدای چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادولو وړ دي. د هنر جاج په نننې برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې دام دي خپل قیمتي وخت مو متراک استاد نو کتاب چې دا اوس ما پلاس کړی ما دا چاپ شوی که دغه کتاب پاړه راته وغږېږي د معنی په کتاب کې څه دي؟ دا خو تر ډېره پورې یو تدریسي کتاب دی او پوهنتونونو کې تدریسي. زما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې چې ما څومره لوستې د معنی په اړه تر ډېره پورې لیکل نه و شوي، که شوي مو ډېرې خورې ورې لیکنې مې یو څه شوي. په دغه کتاب کې څه خوندې شوي؟
نو زه به د سیر درته وکړم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو، نو د بلاغت علم اصل کې بیان معانی ده او بدی د توابع ہونا دی. معنی کہ پختو ادب کی دیر کم سے ذکر شوی و زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی ادا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل بدی کی لیکنه کړی وی خو هغه دیر کم وی، هغه د صرف د څو مخونو نه زیاتې دی. نو بیا دا زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مالا ویل چې په دې باره کې خواري وکړي او داسې د خوړو ورغو ماخذونه نو یو څه په لاس راوړي، نو زموږ د دې سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکړي. نو بیا دا تحصیلات علي بورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی بیا ولیکله. نو معنی داسې ده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډېر ژور اثر لري، ځکه د معنی دنده چې ده فصاحت او بلاغت دی.
او څنګه کولی شو پرته له هغه چې هغوی زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي، که چېرته دغه کتاب ولولي په هغوی کې څه تغییرات راوستلی شي؟
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي، یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی، بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري. بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري، دا د نحوې سره څه تړون لري، ځکه نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپله لیکنه که نثر وي او که نظم وي، هغه منظمه کړي، نو معنی نه چاره نشته، دی باید دې ته حتماً یو څه وکړي. زمونږ لوی استادان خو دا په نورو ژبو کې لوستلی ده، لکه په عربي کې. زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی، دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي، نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته ته څومره وخت ورکوي او څومره ورته ضرور.
پرته له دې چې د ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي، کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل ولا ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې سره دي نه چې دا کسبي دي، نو فطري شیان هم دي. نو دا فطري شیان هم دي، ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څه نه ولوستي، خو که د هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړم رالي په ایرو، اوس مې په ایرو کې لاس واچي بعد یې وینه، د دې دا وروسته د هغه چې ته وګورئ ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی، دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده، هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټولوالي دي او یو زیات ته رسېدلی دی. نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې دپاره او بیا د څانګوالو دپاره، هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري. حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته ریده دغه نه، حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي. یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده، جانان ستا خیرې مې په دعا موندلې دي، مفول مفایل مفایل فولون، دا هزه جي اخرب بهر دي او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دي. هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه چې عروض به یې لوستلي، خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی. استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې. خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی، فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي. د دغه کتاب د لیک په وخت تاسو له کوم مشکلاتو سره مخ وئ؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذه لرو، او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه. هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده، یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه، خو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو بیا چې موږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې ویل، دا باید د دوه سوه مخونه کم نه وي. نو په دغه دوه سوه مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړلې چې مانی ټول اته فصله وه او ما یولس فصل به ورسېوله فصاحت بلاغت مې بیل بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېرو په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی هغه هم ډېر لنډ و نو زیاتره څه چې وو هغه په فارسي کې و او په عربي کې و نو د هغو نه مې استفاده وکړل او دا تبن یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول دغه دي بیا اوس فضل عبدالقاهر جرجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلایل الاعجاز ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې مونږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې وویل چې دی کې دا د فصاحت مسله داسې جرجاني رحمه الله راوړي ده تاسو دی کې څه نظر دی هغو به ویل چې ولا نه شروع کړه یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا صحیح مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی استاد
یو بله مهمه مسله سمره چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو تمن چې موږ خو د همدې دپاره لیکلی دی نو تمن که چا بل څه ونه لیکل
همدا باید
ولوستل شي د معنی په حیث د معنی د مضمون په حیث
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاسه لاندې لرئ کار کوئ پکې
نو زه خو اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې نو د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مې رسولی دی
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی آیا دا هم په دغه کتاب کې تاسو څېړلی دي
نو سایکالوجي خو به ټولنیز نه خو که موږ ستا فکر موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعا دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرم چې یو پوه ووایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته
کړي
شات او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ته راژباړل دي. اغلی شبانه دوران وایي چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسی چې خپل قیمتي وخت مختراکه او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی د دې کتاب په اړه راته وایا چې په دې کتاب کې څه څه دي
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو مختراکه او زه مو راوبلم د خبرونه ته ځنګړی سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دام غړي ستاسو خبرونه اوري مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دغه وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ په هانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی وینا ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راجبړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونه یا هم ټولنیز رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام نه ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولای شو ډیری څه تر لاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو دي خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا په فارسی راوژباړل ځینې په انځور ډول به خپرول او ځینې به همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه دی ګروپ کې وډې خبره کېدل او ډېرې به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دغه شیرونه لا هم خبره و. ډېر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې له تاسو سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپي کړل ځینې دا انځورونه به چې ول دا به مې راواخیستل. یا وخت دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډېر شي ګالري ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالري یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي. نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعري په اړه ډېرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کېږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه حالت مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمن اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کوي. دا کوم شعري ټولګه چې لیکل دا په دریو برخو وېشل شوی دی او همداسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راواخیستل.
بیا دې دا کتاب په ژباړې شروع کړ او د ژباړې
لومړی لکه څنګه چې مې یادونه وکړه ایما ایز هوډ نو چې دا کتاب راوښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شعرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شعري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شعرونو مې ولوستل. مال دغه شعر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولی شم پښتو ته راوژباړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښ خه مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه څه ده خصوصا شعري ټولګه ده. آیا زه دغه راوژ باړم دا به خوي او کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
هغه شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړه مو هم لوستي د شاعري هغه ډول څه ډول ده.
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ استاد پلاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب احساسات دي چې کله چې د انجلۍ چې خپل کور کې وي یا هم ار انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې ده د خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپریال په کې انځور کړی دی په خپل دی شهري کې. او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریګ یو یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل د احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی دا او یا هم انځور کړی دا چې د غجلې په مینا کې ماته خوري د ماته خوروسته کومالات لري او کوم عادسه پی راضی دا حالت نه وی چې دې د کتاب کې هم دې شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. له د هنر ژباړه په ځانګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سختري نه ژباړه ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبه باندې لیکي
بیا د دغه انتقال وبله ژبه تلک ستونزمن وي، سخت وي، سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی خلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوژ باړي پښتو ته
ډېرې ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپله یوه ښځه وه، زه هم د دې د طبقې نه یم، یا هم د دوی یم، هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې دغه ټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچه د یوې مېرمنې غږ و، چې موږ ډېری خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو، او یا هم ډېری دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې، دغه احساسات، دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی، د کور چاپېریال دی، د مور پلار مینه ده، د مینې هغه انځور، نړۍ احساسات انځور کړي دي، وروسته له مینې ماتېدلو او یا هم بریک اپ چې ورته وایي. په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستي دي، ما چې د دې دا شعر ولوست، او دا چې د یو ښځینه سوچه غږ و، په دې برخه کې په لنډو ټکو راخیستلی دي. او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړي دي، ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګورې، ډېر لنډ لنډ شعرونه، لنډکي شعرونه دي، خو ستر پیغام ځان سره لري. یعنی ډېر حالات یې یا هم داسې احساسات پکې بیان کړي دي. ما چې د دې شعرونه ولوستل، ډېری د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولیدل. یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلی ده، کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوي دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم، او په خپله ژبه یې چې یعنی دغه ژبه زما ژبه یوه ده، ځکه چې هغه مېرمنه ده، کوم احساسات، کوم حالات چې تحملولی شي، هم پرې راتلی شي، څنګه باید دا بیان کړي، هغه ما ښه راواخیستل، ومې ژباړل، او په دې برخه کې کومه ستونزه مې نه درلوده.
یعنې د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي. خب رازم دې ته مخکې وویلی چې دا دریو حالتونو پاړه شاعري د روپی، مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځوانۍ ډول دی، د مینې وخت دی چې یاره دا په مینه کې څه ډول وه، او وروسته د اړیکو له پریکون هغه حالت دی.
بالکل
زموږ اوریدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړې، او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راته وایي.
حتمان والې نه، دا چې د دې تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډېری موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي، او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته غږ پې کېږي چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي، بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي. ډېری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي، خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډېر لري، ځکه چې زه خپله جلی یم. زما پلار جان ما سره ډېره مینه کړې ده، چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه ته رسېدلی
یم. بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډېر،
لور پلار سره مینه، بالکل لور پلار سره ډېره مینه لري، او زوی مور سره ډېره مینه لري. دوی دواړه یو بل ښه درکول شي، او د دوی دواړو ترمنځ ډېره ښه اړیکه. موږ دې خبرې سره ډېرې آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډېر باور کولی شي. زموږ په ټولنه کې دغه انځور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډېره مینه کوي، او همداسې برعکس مور خپل زوی سره، او زوی همداسې برعکس ور سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي، او څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم، دا خپل د دې دغه حالت څخه درکولی شم. ادم ګډي کومې خویندې هم میندې زموږ غږ چې اوري، او همداسې برعکس زموږ ورونه چې اوري، دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړۍ هم احساس کړی. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه، د دې یو شعر دی، پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي، او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې. یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده، هغه نارینه مینه، هغه اوس هم هر ځای کې لټې، خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ تل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي، یا هم د پلار مور چې یوې جلې سره ده. مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده، دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مینه شو څه ډول شاعري وکړه.
بالکل وایي، دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مئنه شو پی خو هر مئن د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د مئن تعریف کوي که مئن وي خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه پښوند پایل او د هغه پښوند پای ته رسیدي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې مات خوري وای چې لری ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوما از غې دی لرل
خا د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انزور هم کښل شوی دی او تر ډیره پورې دغه شیرونه که چېرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړې وي
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شیر دی ته په هر ځای کې او دلته نه یې او دا مې ډیر ضروري بیا تصویر چې دی دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به دا هغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انځور کړي تا په خپل کلی که نه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انځورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوډ لرم چې انشاءالله زده کړم خو لږ لږ لاس مې ګرځي اما د ښوونځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انځورونه چې دام ګړي تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخیستې ده انټرنیټ نه مې راخیستې ده
ډېره مننه
سلامت
کوردا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانه ویده وګړي نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده و تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه دراباره شو هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایا ولټېدل د کلي د سړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلې دي غله لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چا ته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و هیڅ څوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل چا دیوان او زن له نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلانی ولې وا پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې، خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران د سمبو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مور په مور پسې راغلی یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او دغې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په هوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیرې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی، او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې، او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخه تر رسیدلې یو. په ورسی برخه کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا غک کوم، زب بیا تا واړم.
زب در ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زب رڼا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا ستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا ستا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې وروسته فکر وکړم، زب بیا هیچ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیچ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیچ چاته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیچ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیچ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیچ چاته سندرې نه ویم، زب بیا هیچ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیچ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیچ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیچ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیچ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا ساغ واړم، زب بیا رازم، زب بیا ساغ واړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه چیرې کړم، زب د ویډ جهان له مخه ګلی تبي مخیر رنگونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تورو نه د میم تورې را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغې وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغا ته هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولم، زب می آه ته جامې واغوندم، زب خفګان صادر کې غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مینه راوړم ټولو یارانو ته، به خبر سپینه راوړم، لڅو یارانو نه می کرکه کیږي، خپلو مارانو نه می کرکه کیږي، مداری توپ را باندې بدی لگی، دو مخی توپ را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلق دی، پلار روان خوډی بیلار خلق دی، داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دی، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یه ورنا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم، او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده، او دا شور جوړ په څه ده، دا خاموشي د څه ده، او دا شور جوړ په څه ده، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي ده، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي ده، درون جهان سپک ولي ده، مینه نفرت خور او ورور ژوند ده په مرګ درون پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینی ته خکو ما، نفرت ته نکو ما، او په لوړه ناره دغه ټپکه اومه، په نصیبه به می پرته وا، چیرته زما نازک بدن، چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغی وکړم، او دا به ووایم چې سوزیږم او ورکیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، سوزیږم او خوږیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولیږم، او ورکیږم، ماتیږم، آه ماتیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، دستا د وجود اتر منن بیا خار کې حس کړي، زنګیږم هی زنګیږم، څوک شته چې درد می کم کړي،
جرنو نزوې یا به پر مرغ وې، یاد نیم اسمان و ستوره، یاد سم منزوب وې، یا به جرنو نزوې یا به پر مرغ وې، یاد نیم آسمان و ستوره، یاد سیم منصوب و، یا کتره د شبنم ز نمی پلا نمی نکوه، نمی دو
دشمن وے نہ می بد وے نہ می خوے یا کتر وے دشم نم ز نہ می پلا نہ می لکھ وے نہ می دوست نہ می دشمن وے نہ می بد وے نہ می خوے نا جہاں جہان بلو جن تو کرشت نوے او ہس بے خدایا سبستا شکوے کتوے ساروت بنوے نا جہان بلو جن تو کرشت نوے او ہس بے خدایا سبستا شکوے